مونه وخت په خیر د افغانستان په وخت نه بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. مخکې درې چې د خبرونو مطالب خلاو شو خبرونه د چمن پرلتوالو د پاکستان حکومت ته خبردار ورکړ چې که تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به دا لاره د صادراتو وارداتو پر مخ بنده کړي. د پرلتوالو مشر صادق خان ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلت شیخ خسوار لسمیشت مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت د ویزې د لرلو شرط وضع کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلۍ له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال او سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چا استاد به د امنیت شورا درې میاشتنی غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د 50 اتلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې یوه لویه جرګه غواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربند له موافقې وروسته بیګه د ډلې پر ضد تر ټولو پراخوي عملی وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونه له اسرائیل سره پر شپېته ورځې اوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري ایجنسی خبر لمخې پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو ورس کسان وزل سیوی دي. د اسرائیل د حمله د حزب الله د غرکټول په ځواب کې کړي چې د ډلې پرون د اوربند سرغړونو سره د خبرداري پر توګه پر اسرائیل و توغول. متحده ایالات از بلای با تروریستی دل بولی خورو پای طولنی بازی پوزی چنگا پا تورلس که شامل کرده. ازادی رادیو پی انترنت که پا ازادی رادیو دور کام که ورده لیشه ای طالبانو د روغتي زکرو دروازې هم دین جوړ پر مخ وټړلې. افغانستان کې د پولیسو د دوه نویو پیښو ثبتېدل وړاندې په خبرونه کې واوري او د دسمبر 3 د بانکونو نړیواله ورځ
بل ماشونه د بانک لري تر لاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ټي بي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشردنی بي فرمان په خبرګون کې چې د انجونو خو زه پر مخ د غو انسټیټیوټ د تړلو خبرې کړي وایي چې د دې ورستې هلي هم المانز ولاړې. نور حال پر پور کې
د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د خزو او انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه ازادي راډیو ته وویل
شاید اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا درد آور بود.
کوم اطلاعیه چې تیرش پخبرش و واقعا درد اون که او دندخنه ورده. هغه هیلی مو چې رغیدلی وی بیا مراوی شوی او لمن زولاړي او موږ واقعا داسې یو خبر ته پټمه نو وو زده کړې مو په نیمایي لار کې لمن زولاړي او زموږ هیله نیمګړې پاتې شوې.
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې تر لاسه کړ. دی آزادی رادیو تو وویل
خراب بودیم بسم سلام بران سر امتحان خود که متاسفانه خبر شنیدن امتحان هم لغو شد تاثر کنید از
تکل شوی و چنان خپل ازموین تولارشم خبرون می واوری دل چی ازموین هم لغو شوی دیره ی خپا کرم افغانستان وضعیت اورز بلې تا سختیږي او دوی پر خزو فضا تنگوي او لروحي او رواني اړخي شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړای چې سر لنن سې شنبې د لندې په دیر لسه ما باید د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله خونزاده د فرمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشر وغوښتل سوي و ور واورېدل سو. د خبرو سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونو فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د نجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغېز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
زمون غوښتنه له دولت داده چې د ښځو زده کړو ته د درناوی وکړي. فکر وکړئ که زموږ د ټولنې خلک بې تعلیمه پاتې شي د دې ټولنې به
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس باندې دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمني بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارلز دافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 10 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له 6 ټولګیو پورته انجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمد عزیزي څخه وپوښتل که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي، آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي؟
په دې وختو کې د مکتبونو د پوهنتونونو سربېره بندېدلو وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لار و، دغه لپاره د اسانتیا و لار و، دغه لپاره د ښکلي لار و، غو لپاره په تیارو کې د رڼا لار و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصي خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زه په ډیر بخښنه سره یم د نجونو درد تر نجونو تشخیص کول شي، تداوی کول شي، کداغه دوام د سي د ادامه عمومي بیا خو له منطقه هم لره نه ده، منطقه هم د تبعسته کوي چې ولادتونه به هم د تکابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي کله انسټیټیوټ بندیږي په ټوله نه اخیڅه ده. ورته مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګ میډیر ډیر زیات درلود. اوس که دغه نجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي، یا راتلونکي به دوی ډاکټران کېدل، یا قابلګان کېدل، یا نرسان کېدل، اوس که دا لارم پې مدیږي نور په ټولنه باندې پام دی، خو زه باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي، څومره بد اغېز کوي؟
او شجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډېر لوړ ده. بیا بالخصوص په دې څو ښارونو کې چې مونږ پکې ژوند کوو، یالته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو ډاکټران، یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم دفتن مونږ په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابی خو مونږ منلې ده، خپل ماشومان چې مریض شي، خویندې چې مریض شي، ښځې چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو، ارتوپیدی کې، ایکسرے، الټراساؤنډ، هغه خو به د اوسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته به ورځي کچ هغه بله ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتي ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چغبل چې سره کرخه ده، قابلګي ده، ولادت ده، سل نور قصې دې پورې تړلې دي. دا داسې عادي کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبې خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخیستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سهولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو دغه تکلیفونو لپاره هماغه پخوانی سیستمونه ایجاد کېدل. دایاګانې به ولایتونو کې، دایګانې به وکړو، هغوی به دغه کولو، ولادت کولو. یعنی د حیاتي رول لپاره بله پروژه شته، حکومت سره بله تګلاره شته، مکتبونه خو بند شول. زما پر اند باندې که چېرته یو ذره هم حکومت کې ما شناخت درلودلی یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه، سکوت ته ملا تړو، خو د دغو انسټیټیوټونو دروازو بندې ته ملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې به ډېر کسانو کار کوي، څومره دوی بیکاره کیږي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د چاپ پر ځای باندې کار کوي، یعنی کرات نه اخیستل کیږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلخاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند شول. زیات خورګان زموږ اغیز نه آیت درلودلو، هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لارو ولري چې هغوی آیس کې. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي د هغوی فرمان کې نه وي، د هغوی اناناتو کې نه وي، د هغوی رسم رواج کې نه وي، د هغوی آئین کې نه وي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تنه د نن ورځې سوشل میډیا تاثیر واخلي، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کېږي، کوم رنګ چې ښودل کېږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت ښودل کېږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په زړونو کې نوره هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نوره هم. فکر کوم چې خلک ناس دي، او سجانې جنگ ختم نه دی، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو لپاره کار کوي، او هغه توجه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
استاد ادریس محمد زاده چې موږ سره اړې مرکه کړې و.
دا سما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د پولیو د دوه نوي پیښو د ثبت خبر ورکړی. دغه سازمان پرون په راپور کې ویلي چې تیرونه دغه دوه پیښې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو واکسین تطبیق تر جمعتونو پورې محدود شوی، او کورنۍ اندېښمنې دي چې ورسره یې ماشومان د واکسین له څاڅکو پاتې نه شي. نور حال په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دو تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر جمعتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې تېره اونۍ په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وي، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم اسانه و، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسېدنه کولی شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړۍ د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
هغو هیوادونو کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوي دي چې 15 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې هغوی لپاره تخصصي مراقبت ته لاسرسی لا هم یوه ستره ستونزه ده. مغزي فلج یوه داسې ناروغي ده چې د ماشومتوب په دوره کې د مغز د غیر نورمال ودې یا زیان له امله پیدا کیږي چې په خوځښت د عضلاتو کنټرول او د بدن په حالت باندې دایمي اغیز لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت د مخالف وسلوال په شمالي خارهما کې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. نور حال په راپور کې
د سوریې د جګړې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړې له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار حما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په حما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حملې شوې دي. همه ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال همه د اپوزیسیون مهم مرکز و او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې همه ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریې د بشري حقونو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یاغیانو په لاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزورې کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې دیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګري ملتونه وایي د تیرې نومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نښتو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریه کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسله هغه پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر څلور منیټه د بانکونو نړیوال ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو ځینې پوهنوایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې. نور تفصیل په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینه چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنۍ تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړې وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډېر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هماغومره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم زموږ لپاره ډېر ښه دی.
خو د کابل ښار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
که څه هم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډېرې ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډېر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دوم استون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وخرا شا بلو بل وخت زو پیسے مونگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسے نو ورکی چی پیسے مونگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وی بانکونو پر چارو کی اسانتیاوی را میں سکڑی خود بانکوالی پر وړاندېشتہ ننګونو دو دی پر چارو هم منفی اخی سپری خیدای. نو موڑی پدی اڑا آزادی رڈیو تو ویل
بانکونو باندې دا مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي. او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلک په بانک باندې ډېر باور نه لري، ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یا دا چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړه کړه او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10,000 افغانیو پر ځای اوس 1,50,000 افغانۍ او میاشت کې 15,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي:
تر څو چې دا زموږ محدودیتونه رفع نه شي، افغانستان دې ته قادر نه شي چې په نړۍ مالي سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا $9 میلیارد شتمني کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د ډسمبر 4 نېټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د له منځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
د چمن شمیر اوسیدونکي وایي د سیمه ییزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره تړلې اندېښمن کړي دي. نور جزیات په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمېر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار بندې ته مشکل جوړی و ما عوامو ته چې په څوار لسمه کې څه سر نو ټول وسوم نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دوی دا په دایو څوار لسمه کې دا هیڅ راغلي دي چې نور اخر وادي پلاړي دي خو ته مړ دي نه سوړه راکللای او دا رقم مطلب نه ویانې نه شته دي چې کوز دې سوي دا وته ته نه استه وته نه پن پات دي مطلب شته چې به شمار دا کوم ته ته خاص کو چې دوی دې د خسراني جوړه کې دا په خوا په شان ته ګراته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
ما مودا تیر لسمه کې څو تناست نیمه بارډر دلی دي نیمه دغه نیم پښتنه کارت پېژ دی پاسپورت مقصد دی موږ شنه کارت مقصد چې موږ بلار سوراس په دې روزګار او په پاره وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې و نه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په 4 پریکړه وکړي.
کچیر زمر مسله نسوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار سکونه او افغان څنګه ستې لار نه سبا غیر ترانسپورت مجبور نکوم مر پیسې سبا سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له ولسمې وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منع وي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه